السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د خپرونه وړاندې کیږي او پکې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې باید تورن کسان د دې لپاره ونه بخښل شي چې واک لري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې نن په کابل کې د لسګونو هیوادونو استازي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو موضوع څېړي. په همدې خپرون کې د مصر د حالاتو وروستیو حالاتو رپورټ هم لرو، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په کابل کې نن د و پنځوسو هیوادونو استازي غونډه کوي څو د توکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره د شویو ژمنو مسله وڅېړي. ملګری ملتونه وایي چمتو دي تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې نن سهار 14 وسلوال وژل شوي دي. پوره خبرونه واوري. په کابل کې نن د و پنځوسو هیوادونو استازي غونډه کوي. په دې غونډه کې د توکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره د شویو ژمنو مسله څېړل کیږي. تیر کال اوړی د جاپان په مرکز کې نړیوالې ټولنې تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې د دغه مرستو په بدل کې له افغان حکومت غوښتي و چې له اداري فساد سره به مبارزه کوي، سم انتخابات به ترسره کوي او قانون به پلي کوي. پاکستان د افغانانو د اداره رد کړی چې د افغانستان د ویشلو لپاره هڅه کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند عزیز احمد چودري په اسلام آباد کې پرون خبر اعلان وویل، لکه څنګه چې څرګنده ده دا زموږ تګلار نه ده او د ویش نیت نه لرو. چودري زیاته کړه، په حقیقت کې پاکستان تل د افغانستان د سولې لپاره هڅه کړې او د متحده او باثبات افغانستان ملاتړ کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې د ملک توایفي د جوړېدو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ژمنه وکړه چې ملګرو ملتونو به تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې وي. یان الیاسن په کابل کې پرون په یو خبري غونډه کې داسې وویل،
زما پیغام خپل افغان همکارانو او دوستانو ته دادی، ملګری ملتونه چمتو دي چې هرڅه چې تر 2014 کال وروسته کیږي موږ به بیا هم په افغانستان کې پاتې شو.
الیاسن همدارز ویل، په افغانستان کې د دیموکراسۍ په لور د تګ لپاره باید په دغه هیواد کې له اساسي قانون سره سم، شفاف او هر اړخیز انتخابات ترسره سي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه، د ولسمشرۍ د انتخاباتو سم ترسره کېدل د تیرو 12 کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې تر ټولو غوره لار ده. الیاسن د خبر له افغانستان څخه د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې وکړي او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 3 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر لنی تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلر 501 شپېته افغانۍ. راپورونه وایي نن سهار مهال د امریکا مشکوکي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په شمالي وزیرستان راکټي حمله کړې ده. د پاکستان د استخباراتي مقاماتو مشعل رادیو ته ویلي چې الوتکې د شمالي وزیرستان په ډنډي درپاخل سیمه کې یو کور په نښه کړی دی. چارواکو ویلي په دې حمله کې 14 وسلوال وژل شوي دي. پاکستاني مقامات ویلي وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې غړي دي. که څه هم حقاني شبکه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر ته تابع دي، خو د دې شبکې وسلوال په خپلواک او جلا ډول وسلوال فعالیتونه کوي. دا په پاکستان کې وخت د نواز شریف له رسېدو وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دوهمه حمله ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د حملې د خپل هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې او دا غې د درېدو غوښتنه کوي. د مصر ولسمشر محمد مرسی له واک څخه لری کېدل رد کړی او خبرداري ورکړی چې د خپل ژوند په بیه بل خپل مشروعیت څخه دفاع وکړي. محمد مرسی تیر ورځ ناوخته په خپل ټلویزیونی وینا کې د پخوانی واکمن حسن مبارک پلویان د رواني ناکراری پر رامنځته کولو تورن کړل او ویل چې د حکومت د ړنګولو هڅه کوي. ولسمشر مرسی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د هیواد چې د دې هیواد پوځ حکومت او مخالفو سیاسي ډلو ته 48 ساعت ضرب الاجل ټاکلی چې روان سیاسي بحران حل کړي. د مصر پوځ ویلي که د چهارشنبې ورځې تر وروستۍ پورې دا شخړه هواره نه سي نو پوځ به د خپل پلان د عملي کولو لپاره ګام پورته کړي. د راپورونو له مخې د ولسمشر مرسي او د هغه د مخالفانو ترمنځ په قاهره او نورو سیمو کې شخړو او تاوتریخوالي ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د جمهور ریاست دوره په ختمېدو ده وایي هیواد یې چمتو دی چې د روسیې په مرسته د برېښنا د ترلاسه کولو 2 اټومي بټۍ جوړې کړي. احمدی نژاد د خبرو پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال وکړي.
د بوشهر اټومي بټۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په یو ښه سمبول بدله سوې ده. کولی سو خپلې همکاري په دې برخه کې پراخې کړو او نوې اټومي بټۍ جوړه کړو. لومړنۍ خبرې سوې دي او ستاسو ښاغلي دستور په کار دی څو تړون بشپړ سي او کار پیل سي.
حسن روحانی چې د جون په 14مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی سو د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ کې به د احمدی نژاد پر ځای د ولسمشرۍ چارې پیل کړي. په عراق کې په بریدونو کې 43 تنه ووژل سول چې اکثره یې شیعه دي. د عراق د مرکز بغداد په لشته لږه څلورو سیمو کې پرون بمې چاودنې وسوې. دوه موټر بم چاودنې د بغداد په شمال کې په شب مینه کې وسوې چې 8 تنه وژل. بله چاودنه د شوله په سیمه کې وسوې چې لشته لږه د څلورو ملکیانو او 2 پولیسو ژوندې واخیست. د بغداد شمال ختیځ د په نږدې 6 کیلومتره کې له یوې جنازې سره نږدې چاودنې بیا 9 تنه وژل او تر 40 ډېرې ټپیان کړل. د عراق په شمالي ښار موسل کې بیا د یو لړ بریدونو په ترڅ کې 8 تنه وژل سول. په شمال لویدیځ ښار باج کې 4 پولیس او 2 وسلوال وژل سول. د شخړې یوه ورځ وروسته تر دې په بغداد کې وسوه چې د بغداد په شمال کې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل سول. بهرنی خبرم دا چې کاناډا وایي په دې هیواد کې د القاعده شبکې لخوا د تروریستي حملې پلان خونسه کړی دی. د کاناډا پولیس وایي یو کاناډایی سړی او ښځې چې پلان یې درلود د بریټش کولمبیا ایالت د مرکز ویکټوریا د پارلمان مخ ته د 3 بخاردیګونو په واسطه چاودنې وکړې نیول سوي دي. پولیس وایي په سمدستي توګه داسې شواهد نشته چې وښیي له دې تروریستي پلان سره کومه بهرنۍ مرسته سوې ده او که څنګه. پولیسو د نیول سوو 2 کاناډایانو او القاعده شبکې ترمنځ د کوم ډول اړیکې په اړه هم له څه ویلو ډډه کړې ده. کاناډایي مقاماتو ویلي دوی نه پوهېږي چې دا پلان د امریکا په بوسټن کې د اپریل په 15مه د ځغاستې پر مهال له شوو چاودنو سره کوم ارتباط لري او که نه. د بوسټن په چاودنو کې هم له بخاردیګونو څخه کار اخیستل سوی و. دا د دې مهال خبرونه.
له قسیم سولمل څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. په داسې حال کې چې نن د لسګونو هیوادونو استازي په کابل کې له افغانستان سره د مرستو مسأله څېړي، د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې باید تورن کسان د دې لپاره ونه بخل شي چې پواک کې دي. دغه راز پرونه خپرونه کې دا هم اوري چې د نورستان اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو د برګ مټال ولسوالۍ اړوند د 5 ګرام ساحه محاصره کړې ده او د امنیتي مقامات په وینا دغلته جګړه دوام لري. په پکتیا کې ښځې او نجونې په میراث کې د حق نه ورکړې له امله ځورېږي.
یو پلار د اسلام نه ځان خبر کې حتما به خپل لور ته خپل حق ورکړي. هر پلار باید په ځان کې دا احساس ولري چې دا لور د ده خپلې وینې نه جوړېږي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون کوټې ته لاړ او دغلته د تاوتریخوالي او تروریستي بریدونو د ختمولو ژمنه وکړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډیا چار پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفحه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې باید تورن کسان د دې لپاره ونه بخل شي چې هغوی پواک کې دي. د بشري حقونو دغه ډلې په کابل کې د نننۍ غونډې له برخوالو غوښتل چې عدالت باید په افغانستان کې عملي شي. په کابل کې نن د لسګونو هیوادونو استازي غونډه کوي. د دې غونډې له ګډونوالو د بخښنې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان له جګپوړو چارواکو چې په کابل کې نن راغونډ شوي دي غوښتي دي څو عدالت ته د لاسرسي د وضعیت په ښه والي کې سمدستي پریکړې وکړي. ټاکل شوی دی چې نن د 55 هیوادو استازي په کابل کې راغونډ شي او د توکیو د کانفرنس پر شمنو خبرې وکړي. د 2012 میلادي کال د جولای په میاشت کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په توکیو کې سره منلې و چې دواړه لوري به له یو بل سره حساب کوي. د دې موافقه لیک له مخې دواړو خواوو ژمنه کړې وه چې عدالت ته په ځانګړي ډول د ښځو لاسرسی ښه شي. همداراز دوی سره منلې وه چې د افغانستان اساسي قانون او ټول اساسي قانونونه به شفاف او منصفانه تطبیق شي. دا ژمنه هم شوې وه چې افغان ښځې به له خپلو ټولنیزو، مدني، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي حقونو برخمنې شي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې زاړه او نوي بدلونونه څرګندوي چې حکومت او مرستندویه هیوادونه دغه هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي او په وروستیو کې د دې ژمنو له پلي کولو لاس هم اخیستی دی. په راپور کې د ښځو پر ضد د زور زیاتي د له منځه وړلو قانون ته هم اشاره شوې ده چې په وروستیو کې په ولسي جرګې کې یو شمېر وکیلانو مخالفت ورسره وکړ او د ښځو د حقونو د ګڼو ملاتړ کوونکو اعتراضونه هم ورسره راوپارېدل. د بخښنې نړیوال سازمان ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې د 2015 کال د سولې، روغې جوړې او عدالت پلان چې ژمنه شوې وه تر 2009 پورې به پلی شي بشپړ عملي نه شو. دغه پلان په 2016 کال کې د افغانستان د حکومت او له افغانستان سره د مرستندویو هیوادو له لوري تصویب شوی و او هدف یې دا و چې د بشري حقونو مخکنۍ سرغړونې وڅېړل شي او ملي روغه جوړه هم عملي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د کابل د نننۍ غونډې له ټولو برخوالو وغوښتل چې د توکیو د کانفرنس له اصولو سره سم ډاډ ترلاسه شي چې هر هغه کس چې پخوا یې جرم کړی وي د اوسني مقام له امله عفو نه شي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې دغه کسان باید سمدستي عدالت ته راکاشل سي. د توکیو په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې وه چې د 2016 میلادي کال تر پایه له افغانستان سره 14 میلیارد ډالر مرسته وشي. د بشري حقونو دغه ډلې پر ټولو مرستندوی هیوادو ژغ کړی دی چې خپل ژمنې پلي کړي څو عدالت په افغانستان کې تامین شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نورستان اوسیدونکو وی وسلوالو طالبانو د برګ مټالو لسوالي اړوند د پچیګرام ساحه محاصره کړی ده. خو د نورستان والی وی د دوی ځواکونه او د سیمې اوسیدونکو په خپل منځ کې پوره هم غګی لري او د وسلوالو بریدونو د شنډولو پوره تابع لري. روح الله انوري په لسیمې رپورت لري.
د برګ مټال ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد عمر ازادي راډیو ته وویل درې ورځې کېږي چې د پچیګرام کلی وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده چې پکې د افغان ځواکونو ترڅنګ د هغوی په لسګونو کورنۍ هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
پچیګرام کلی فعالي پولیسو په نامه مسمه ده. طالبانو له خوا دا درې ورځې محاصره شوې ده. جګړه روانه ده. خال خال
د نورستان والی محمد تمیم نورستانی په ټلیفون ازادي راډیو ته ویل د برګي مټال په سرحدي ولسوالۍ کې د پچیګرام په کلی وسلوالو طالبانو له تیرو درې ورځو څخه د افغان ځواکونو په مورچو او د هستوګني په کورونو څو ځله بریدونه وکړل. خو د ولسي خلکو او افغان سرتیرو د همغږۍ په برکت د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبول شوې دي.
هشت بجه کن طلبات نرسیده بود خواهد کن سازماندی ها شده تنا خود طلبای منطقوی نبوده دیگه جای مامرایشان آبادن از طرف پاکستان آبادن.
د سحر له څلورو تر اتو بجو پورې جګړه روانه وه خو تلفات نه درلودل. دغه وسلوال د پاکستان له لوري منظم شوی او له دې وړاندې چې کله هم په کام دیش او برګي مټال کې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي همیشه هلته یوازې افغاني طالبان نه وو بلکې له نورو ځایونو هم ورسره راغلي دي، حتمن له پاکستان راغلي دي. هغه وایي چې موده وړاندې په سلګونو کورنیو او بهرنۍ وسلوالو په کام دیش سوالی برید لپاره ځانونه چمتو کړی وو خو کله چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو نوماندوالی مولوی دوست محمد ووژل شو نو حمله یې وځنډوله.
فکر میکنن که به تعویق افتاده باشه و هنوز ما دیگه منتظر هستیم ببینیم چی میشه. خو نمیبینیم وقت جنگا در ولایت نورستان اصلا نمیخوره. اما در ما
د مولوی دوست محمد له وجنی ورسته فکر کوم چی د حمله پلان نه زندې دلیدی او ورسته به قتل شي چی سکیږي. خو په نورستان کې د غدری میشتي د جنگونو دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په برګی مټال کې د پچیګرام د محاصرې پاړه سندی ویلی. کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرتی او سرحدي ولسوالۍ دي چې ډیری وختونه یې چارواکي شکایت کوي چې د دوی وسلوال مخالفین د پاکستان له چترال ولسوالۍ راوړي او له بریتون وروسته بیرته چترال ته ځي.
و امریدل چې د نورستان اوسیدونکو وی وسلوالو طالبانو د برګی مټال ولسوالۍ اړوند پچیګرام ساحه کلا بند کړی ده. خو د نورستان والی ټینګار کوي چې د دوی ځواکونه او د سیمې اوسیدونکو په خپل منځ کې پوره همغږي د هغوی یعنی د طالبانو مقابله لپاره تابع لري. رحمت افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانې کتلې او د ورستیو تحولاتو په باب د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ یو شمېر ورسپانو د پاکستان د حق وړاندې سپاره چې ګواکې افغانستان د وویشل سي لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي پاکستان د افغانستان د تجزیې وړاندیز کړی. همدې ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي د پاکستاني سیاستمدارانو دغه له شرمه ډکې څرګندونې د افغانستان د سولې او ثبات پر خلاف یوه توطیه ده. سرنوشت لیکلي پاکستان ومنله چې له طالبانو سره یې د قدرت ویشلو وړاندیز کړی. یا د ورسپانه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په نقل کې موږ په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو او نورو ښکېلو لورو ترمنځ د واک تویش وړاندیز کړی. ویسا ورسپانه هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د پاکستان هغه وړاندیز چې له مخې د افغانستان څو ولایتونو طالبانو ته سپارل کیږي د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. ملي باور ورسپانه د طالبانو له ادرسه لیکلي طالبان به هیڅ چاته د افغانستان د ټوټه کولو اجازه ورنه کړي. همدې ورسپانه د طالبانو اعلامیه راخیستې ده چې پکې ویل سوي د قطر دفتر د سیسن نه بلکې په هیواد کې د سولې او آرامۍ په هدف د خبرو لپاره ده. مندګار لیکلي امریکا د هند هغه وړاندیز چې غواړي د قطر په خبرو کې برخه واخلي رد کړی دی. خدمتګار ورسپانې په خپل لومړي مخ کې پوښتنه کړې د سولې عالي شورا به خبرې پر مخ یوړلی سي. همدې ورسپانې د سیاسي چارو د کارپوه حبیب الله رفیع خبرې راخیستې دي چې ویلي دي تر هغه چې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې بی طرفه کسان نوي ځای پر ځای شوي سوله نشي راتلای. ورسپانه د ولسي جرګې د غړي سالم محمد صالح په نقل کې جمهور رئیس د سولې په عالي شورا کې داسې بیروزګاره کسان په دندو ګمارلي دي چې د سولې لپاره هیڅ اراده نه لري. خدمتګار د بشري حقونو د فعال لال ګلال په حواله لیکلي جنګ سالاران پوهیږي چې د سولې او ثبات په صورت کې ترې پوښتنه کیږي نو ځکه پر سولې نامنۍ ته ترجیح ورکوي. همدې ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي طالبان فکر کوي چې د قطر دفتر او د سولې فرصت یې په ګرانه ترلاسه کړی او په اسانه نه باید لالا سور نکړي. انیس دولتي ورسپانې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي په نقل لیکلي روسیا د سولې له هغې پروسې څخه ملاتړ کوي چې د افغانستان په مشرۍ وي. او په پای کې هیواد دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي دا چې افغانستان له ډېر حساس پړاو څخه تیریږي او طالبان بیا هم د سولې خبرو ته نه دي چمتو نو د پوځي او اقتصادي بنسټونو پر پیاوړتیا د غور وشي او نور دې د سولې ناکامې تجربې نه تکرارېږي.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې درته د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو. په پکتیا ولایت کې خزی او انجونې په میراث کې د حق نه ورکړې له امله زوریږي او وایي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. د دوی په خبره کچیرته په میراث کې حق ورکړل شي دوی به په ټولنه کې خپل نور حقونه هم ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې اورو.
په دې ولایت کې د مدني ټولنو فعالان یو د ښځو د حقونو غوښتونکي مېرمنې شکایت کوي چې په پکتیا کې د ښځو حقونو ته د نارینهو په پرتله ډېر کم پام کیږي. دوی وایي ښځې غواړي چې په پلرګنۍ او خسرګنۍ دواړو کې د شریعت سره سم خپل حقونه ترلاسه کړي خو په سیمه کې د شته ناوړو دودونو او منل شویو رواجونو له وجې له دې حقه بې برخې دي. په پکتیا کې د ښځو د حقونو غوښتونکي او د مدني ټولنو فعالان په دې نظر دي چې که چېرته دیني علما او قومي مشران په سیمو کې د مدني ټولنو ترڅنګ کار وکړي ښایي ښځې خپل حقونه په اسانه ترلاسه کړي. دوی وایي د عامه پوهاوي کچې د ټیټوالي له وجې ښځې له دې مشکل سره مخ دي او د ګډ کار په نتیجه کې ښایي دا ستونزه له منځه لاړه شي. په پکتیا کې د مدني ټولنو څو تنه غړي:
نوم مې شکریا دی، د محلي شورا غړی یم. یو پلار د اسلام نه ځان خبر کې حتماً به خپل لور ته خپل حق ورکړي. زه خپلو پلارونو نه دا غوښتنه لرم چې هر پلار باید په ځان کې دا احساس ولري چې دا لور د ده خپلې وینې نه جوړیږي، نو دې ته باید خپل حق ورکړي چې دې څومره حق کېږي ما هومره حق ورکړي.
اصلا په پکتیا کې ښځو ته د میراث حق نه ورکول کېږي، ښځو ته باید حق ورکړل شي. دا کار په پکتیا کې ځکه نه کېږي چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده او له اسلام نه هم دومره خبر نه دي.
په پکتیا کې د ښځو د شورا مشره ماهره احمدزی وایي په دې ولایت کې له نجونو او ښځو د میراث حقونه څه چې نور ډېر حقونه هم اخیستل شوي او نه ورکول کېږي. نوموړی وایي چې ښځو ته په میراث کې په داسې حال کې برخه نه ورکول کېږي چې خلک له اسلامه هم خبر دي، بیا هم دلته د منل شویو دودونو له وجې له خپل حقه محروم دي.
پکتیا کې بر علاوه د میراث خبرې نه نور ښځو ته ډېرې ستونزې دي. په تمام ژوند کې هر نوع خشونت که تاسو ووایئ له کورنۍ نه شروع او تر باندې پورې دوی سره ډېر سخت چلند کېږي. او پاتې شو میراث حق. مونږ الحمدلله مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، مګر متاسفانه ووایو، بدبختانه ووایو چې داسې ممکن نه ده چې چاګا یو مسلمان نه وي د اسلام له قوانینو نه خامخا خبر دي. داسې بلایي چې د تمام پلارونه هېڅ په قوانین نه پوهېږي، پوهېږي مګر تطبیقیي نه.
دا خبره د دې ولایت مشران او قومي مخور هم مني چې ډېرې کمې کورنۍ به پیدا شي چې ښځو ته د میراث حقونه ورکړي. د پکتیا له ځینې سپینګیرو او مخورو قومي مشرانو یاورو چې ولې په پکتیا کې ښځو ته په میراث کې پوره ونډه نه ورکول کېږي.
موږ پکتیاوال چې کومه دي دا د علم او پوهې نه ډېر وروسته پاتې دي، هم په شرعي لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. نه شرعي دي چې تعلیم کړی ده او نه دنیاوي، نو د دې ناپوهي له وجې نه میراث خو خود نه ورکول کېږي. اغه غریبانو تل منځونه نه خودلی، ادي خدای دې شریح احکام نه خبرې نه وي. کدوې دې شریح احکام نه خبرې وي، دوی به خامخا په دولتي ادارو کې مې خپل شکایت وړاندې کړی و چې اره د مخ حقوق ده پمځه کې کیسه نه ورکی، د پلار په میراث کې څوک حصہ نه ورکی او ډېر محروم پاتې دي.
زه حاجی قدم د مچلغو د ملاخیر اوسیدونکی یم. بالکل په دې وطن کې د ښځې حق او حقوق نشته، نه د پلار په حق کې جایداد کې میراث ورکوي او نه په دنیا کې حق ورکوي. بالکل ښځې ته څوک د بالکل د بشر په سترګه نه ګوري. دا ستونزې خو دغه موږ کوم قومي مشران چې لرو کنه، دغه قومي مشران کولی شي چې قومي غونډې وکړي، خو قومي مشران دغه نه کوي او دغه ستونزه نه واروي.
په افغانستان چې په جوړ شوی ده دغه پادوی شیلی خور دور سیاسي پیسو ته برابر دي یا لته نه برابر دي.
دینی علما وایي چې خځې اسلام غمر نه دي محروم کړي، لکه څومره چې د سیمه خلک د دودونو او ریواجونو په زور محروموي. دوی وایي خځې ته د اسلامي قوانینو لمخه د ژوند په ټولو برخو او چارو کې له نارینه سره د غوي حق سرګند شوی. دا چې خلک شریعت نه عملي کوي دا نو د اسلام نه ولې د خلکو ستونزه ده. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په کوټه کې د امنیت د ټینګښت په اړه ترې غونډه ورسته، پر خپل استخباراتي ادارو آی اس آی او آی بی باندې غږ وکړ چې په بلوچستان کې د تروریستانو د ختمولو لپاره د ایالتي حکومت ملاتړ وکړي. د هزاره قوم یو پلاوی هم له صدر اعظم سره تر لیدنې وروسته هیله څرګنده کړه چې حکومت به د دوی پر خلکو د برید کوونکو په خلاف اقدام وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل پر ریپورت کې ورو.
د پاکستان د نوي حکومت صدر اعظم نواز شریف د سه شنبه په ورځ په لومړي ځل په یو ورځني سفر کوټه ته راغی او د وروستیو ترورستي بریدونو په تړاو د امنیت د ټینګښت لپاره د بلوچستان د گورنر یا والی په دفتر کې د لوړې کچې د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي، اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د نېشنل ګوند مرستیال مشر میر حاصل بزنجو، د داخله چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان، د ای اس ای پولیس پولیسو او ملیشا ځواکونو لوړ رتبه افسرانو هم پکې ګډون کړی و. تر غونډې وروسته صدر اعظم نواز شریف له رسنیو سره په خبرو کې په کوټه کې پر وروستیو فرقه ییزو پیښو اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې حکومت به دا ډول اعمال هیڅکله ونه زغمي. کوټه د شلو بازارونو او شلو کوڅو ښار دی. آیا د دې خوندي ساتل هم ګران کار دی؟ موږ نن له ټولو استخباراتي او امنیتي ادارو سره خبرې وکړې. هغوی به د ډاکټر مالک بلوڅ له حکومت او له ګورنر سره د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې مرسته کوي. که خدای کول یوه ورځ به دا ټولې پیښې پای ته ورسیږي، ترهګري به ختم سي، هدفي وژنې به پای ته ورسیږي، د ورکو خلکو لړۍ به ختمه سي او په کوټه کې به امنیت وي. صدر اعظم نواز شریف خپلو استخباراتي ادارو آی ایس آی او آی بي ته امر وکړ چې د هزاره ټون پیښه د تجربې په ډول تر څېړنې لاندې ونیسي او د عاملینو په ضد یې ګړندي ګامونه پورته کړي. نواز شریف د پولیسو او ملیشا ځواکونو په اړه د هزاره قوم د خلکو اندېښنو ته په پام سره وویل چې په امنیتي ادارو کې به مثبت بدلون راولي. له ټول پاکستانه چې د پولیسو ښو افسرانو ته اړتیا وي په بلوچستان کې به یې په دنده وګمارو او موږ به تکړه افسران دلته راولېږو چې په رښتینې توګه به په پولیسو او نورو امنیتي ادارو کې یو نوی روح پیدا سي. ما آی ایس آی او آی بي استخباراتي ادارو ته خصوصي امر کړی چې د کوټې د وروستیو پیښو عاملین ونیسي، ځکه موږ نور دا ډول یو طرفه وژنې په هیڅ ډول نسو منلی. له صدر اعظم نواز شریف سره د هزارو توکم شیعه مسلمانانو د یوه پلاوي تر لیدنې وروسته هغه وویل د امنیت په اړه په غونډه کې ګډه پریکړه کړې چې نور به په دې ایالت کې د ترهګرۍ پیښې ونه زغمل سي. د هزاره قوم خلکو په دې اړه هیله مندي وښووله. په ایالتي اسمبلۍ کې د شیعه مسلمانانو د ګوند وحدت المسلمین غړی علي رضا چې په دې پلاوي کې شامل و وایي
پیس چاہیے ہمیں، امن چاہیے،
موږ یوازې امنیت غواړو، سوله غواړو. موږ صدر اعظم ته یوازې وای جنډا راوړې و چې موږ د خلکو ژوند دی وژغورل سي. صدر اعظم نواز شریف او ایالتي حکومت موږ ته بشپړ ډاډ راکړی چې د دغو ورانکارو په ضد به ګامونه پورته کوي او د هغوی ملاتړ به نیسي. نو موږ هیله من یو چې حالات به د ښه کېدو خواته لاړ سي. که داسې ونه سي هیڅ به هم پاته نه سي، ځکه لومړی دا اور زموږ په کورونو کې لګېدلی، بیا به په ټول ایالت کې، بلکې په ټول هیواد کې به خپور سي،
بلکې پورې ملک.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د چین په سفر روانېږي. وایي تر دې سفر وروسته به د بلوچستان د امنیتي ستونزو په اړه نورې غونډې هم وکړي او له ایالتي حکومت سره په ګډه به په دې ایالت کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي.
ژوند آزادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا. په استرالیا کې طبي څېړونکو توانې دلی چې د لومړي ځل لپاره د ملاریا ضد واکسین جوړ کړي. په دې اړه پر موږکانو شوې څېړنه څرګندوي چې دغه واکسین د ملاریا د بېلابېلو پرازیتونو په وړاندې موږکانو ته خوندیتوب ورکړی او پر انسانانو به هم د تطبیق وړ وي. د دې واکسین بیه به ډېره ټیټه وي او وبه کړی شي چې په زرګونو انسانان له مرګ وژغوري. د فرانسې خبري آژانس په حواله سالم محمد صالح جزئیات اوروي.
استرالیایي محققانو د سه شنبې پر ورځ وویل د ملاریا پر ضد د یو ډول اغیزناک واکسین جوړولو ته ورنږدې سوي دي. د یوې څېړنې له مخې چې پر موږکانو سوي، د دوی درملنې موږکانو ته د بېلابېلو صحي آفتونو په وړاندې خوندیتوب ورکړ. د استرالیا د کوینسلند ایالت په ګریفیفت پوهنتون کې مایکل ګوډ وویل دغه واکسین وتوانید چې د وینې سپین کرویات یا هم ټي حجرې وهڅوي چې د ملاریا د وژونکي پرازیت پر ضد مبارزه وکړي. دغه پرازیت د وینې په سرو کرویاتو کې ژوند کوي. د دې څېړنې نتایج د سه شنبې پر ورځ په کلینیکل انویسټیګیشن خپرونې کې خپاره شول چې پکې راغلي دغه واکسین د ملاریا د ډول ډول پرازیتونو په وړاندې انسان ته قوي خوندیتوب ورکوي. ښاغلي ګوډ وویل د دوی تحقیقات په دې پورې متمرکز و چې د وینې سپین کرویات تحریک سي څو د ملاریا پر پرازیت یا میکروب حمله وکړي. دغه تجربه پر موږکانو سوي. مایکل ګوډ ویل د دې په باور دا لومړی ځل دی چې یو واکسین د ملاریا د دوو ډولونو په وړاندې موږکان خوندي ساتي. ویل کیږي د دې واکسین بیه به ډیره ټیټه وي او جوړول یې هم اسانه. دغه راز به پر انسانانو هم د تطبیق وړ وي. دغه واکسین به په نسمنو یا غریبو هیوادونو کې زیات اغیزناک تمام سي چې هر کال پکې ملاریا په زرګونو کسان مړه کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په ډسمبر کې ویل په 2010 میلادي کال کې شاوخوا 219 میلیونه کسان په ملاریا اخته سوي و چې 6 لکه او 8 زره یې مړه شول، چې اکثریت یې هغه افریقایي ماشومان و چې تر 15 کلنی کم عمرونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا ولایت له څمکنیو څخه یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی په خپل ایس ایم ایس کې ویلي دي چې د دوی په سیمه کې د کابل بانک نمایندګي نشته او مقامات باید دې ته توجه وکړي. ثاقب ولی زیر کندهار لیکي افغانستان باید بلوچان تقویه کړي. دغه راز صدام احمدزی وای طالبانو په وردک کې د انګلیسي ژبې د انګلیسي صنف شاګرد واجه او په همدې خاطر نه موږ د هغوی امارت منو او نه بیا زغملی شو. له ننګرهار بټیکوټ څخه خالد په خپل ایس ایم ایس کې لیکلي طالبانو سره باید په هیواد کې دننه د سولې خبرې اترې ترسره شي نه بهر. د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او په دوهمه برخه کې کورکلی او د ګوړی اچار 19 پروګرامونه او